استودیو با خود داریم. خوش آمدید سوان صاحب.
ډیره مننه ستړی مشه نیمی صاحب. قدر منو اوریدونکو تاسو ته سلامونه. ولسمشر غنی وایي هیڅ کله به موقت حکومت ونه مني. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د ناتو سرمنشي د افغانستان له ولسمشر سره د ناتو د دفاع وزیرانو پر وروستۍ غونډې خبرې وکړې. د کابل پولیس وایي له وسلو او مهماتو ډک موټرې نیولې او د اتمي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر تهران ته رسېدلې. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي د دې ټلوالې غړي هیوادونه د فعال ډیپلوماسۍ له لارې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی کړي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره د ټلیفوني خبرو په مهال وکړې. د ولسمشر ویندوی د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ستولتنبرګ ښاغلي غني ته د ناتو د دفاع وزیرانو د وروستۍ غونډې په اړه معلومات ورکړل.
دواړو لورو د سولې پروسې د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو کانفرنس او په افغانستان کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ناتو د دوامدار ملاتړ په اړه بحث او خبرې وشوې.
ارګ په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په کې راغلي د افغانستان په اړه د ناتو پریکړې مشروطي او له امریکا سره په همغږي کې دي. د ناتو سرمنشي ویلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مشورې روانې دي خو لا کومه پریکړه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیره شپه د افغانستان د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ پر بیا کتنې خبرې وکړې. د امریکا د بندونو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم ښاغلی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د دایمي سولې او هر اړخیز اوربند ملاتړ کوي. د جو بایدن حکومت د جنوري په شلمه له وخت رسیدو وروسته ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د ادارې د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه لسره ارزوي. د کابل پولیس وایي د دغه ښار په ختیځه دروازه کې هغه باروړونکی موټر نیولی چې له وسلو او مهماتو ډک و. د کابل امنیه قمندانۍ په یوه خبر پاڼې کې ویلي په دغه موټر کې چې پرون دوی ته په لاس ورغلی 200 میله بیلابیلې وسلې او د ځانمرګو واسکټونو ساچمې ځای پر ځای شوي وې. په خبر پاڼې کې ادعا شوې چې دغه موټر له پاکستانه په قاچاقي ډول د ننګرهار له لارې د کابل تر دروازې را رسېدلی و. پولیسو په همدې تړاو د نیول شوي موټر او پکې د بار وسلو تصویرونه رسنیو ته لیږلي او زیاته کړې چې په دې قضیه کې درې کسان د لاس لرلو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د کابل د دروازو او لویو لارو نږدې 250 موظفین له دندو لري او عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي کړل. د دغه وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی وایي دوی ته د موټر چلوونکو د مرکو او خپلو سرچینو له لارې معلومه شوې وه چې دغه کسان له خلکو پیسې اخلي.
شکایت در دروازه های کابل بود. ما 51 نفر ترافیکی که
دیوید کابل در دروازه پاره شکایتونه و موش دلته در 150 ترافیکو دندی وزنده ولی در دوی دیر وقت تیر شوی و او موش پاره زین معلومات درلودل. موش یو سلو یو نیوی نور کسان هم چه موتر چلون کویه در اخازه پاره ویلی و او موش پا دیاره استخباراتی معلومات هم درلودل ونی ول او در کورنی امنیت اداری تمو وسپارل چه پاره ارزوانه و چیده نوکوی
مورد ارزیابی و تحقیق قرار بده.
دا کسان وروسته له هغه ونیول شول چې په خپل د کورنوی چارو وزیر موبایل پر دوی لارو له موټرو د پیسو اخیستو شکایتونه چیری. په دوبی کې نن د ګلف فود په نوم نړیوال نندارتون پیلیږي چې د افغانستان تولیدات هم پکې نندارې ته ایښودل کیږي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې USAID په یو بیان کې ویلي چې د کرنې د برخې 9 متشبثان د دې ادارې په مرسته د افغانستان وچې میوې، زعفران، شات او جوس به په دې نندارتون کې وړاندې کړي. د دغه نندارتون په ځانګړې ویبپاڼه کې ویل شوي چې نندارتون د 15 ورځو په مخه جوړیږي او د ټولې نړۍ په کچه د 15 اتیا هیوادونو 2500 شرکتونه برخه اخلي. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په وینا تیر کال افغان سوداګرو په همدې نندارتون کې د څه باندې 8 میلیون ډالرو په ارزښت تجارتي قراردادونه لاسلیک کړي وو. دا خبرونه لافزاجی رادیو اوري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې له ایران سره په پوله کې 40% ازغن سیمه او کټاره بشپړه کړې ده. شیخ رشید احمد پرون شنبه وویل د راتلونکي کال تر ژمی پورې به له ایران سره د پاکستان په ټوله پوله کې ازغن سیم تیر شي. پاکستان د روان لمریز کال په پسرلي کې د ایران په پوله کې د ازغن سیم د نصبولو کار پیل کړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا هم وویل چې له ایران پرته له افغانستان سره هم پر ډیورن کرښه تر ډیر ازغن سیم لګولی دی. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی تهران ته رسیدلی دی. ایرانی رسنیو ویلي گروسی به د دغه سفر په مهال د ایران د ملکی اټومي انرژي له مشر علي اکبر صالحی او د اټومي انرژي په نړیوالې ادارې کې د ایران له استازي کاظم غریب آبادی سره وګوري. دا سفر داسې مهال کېږي چې ایران ویلي که پر دوی بندیزونه لري نشي هیواد به یې اټومي بټیو ته د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لنډمهاله پلټنه او څارنه بند کړي. او سعودي عربستان وایي چې په راتلونکو 10 کلونو کې په پوځي برخه کې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او څیړنې د پیاوړتیا لپاره 40 میلیارد ډالره پانګونه کوي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د سعودي د پوځي صنعتونو د ادارې رئیس احمد بن عبدالعزیز الاهولي وایي حکومت یې غواړي چې تر 2030 میلادي کال پورې د خپلې کالنۍ پوځي بودیجې په سلو کې 50 پر کورنیو پوځي تولیداتو ولګوي. سعودي چارواکو په وروستیو کلونو کې له نورو هیوادونو په تیره بیا متحدو ایالاتونو سره د وسلو د رانیولو لوی قراردادونه لاسلیک کړي دي. په دغو قراردادونو کې یو هم له بوئینګ کمپنۍ سره د جنگي الوتکو په اړه دی چې ارزښت یې 10 میلیارد او 450 میلیون ډالرو ته رسیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ولسمشر غنی وایي تر څو چې ژوندی دی چاته به د موقت حکومت اجازه ورته کړي. افغان امنیتي چارواکو په یوه ګډه غونډه کې ویلي طالبانو بهرنیو ترهګرو ته لاره هواره کړې.
لزر خارجي تروریستان په افغانستان کې عملیات کوي او افغانان وژني.
په ننګرهار کې نظامي شورا د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره ریکشاو ته یو لړ نوي مقررات اعلان کړي. په اورزګان کې په لومړي ځل شپږ ښځینه سرتیري له پوځي زده کړو فارغ شوې.
خپل د ورونو سره واجا پر وجه دریجو او خپل د خاوري او خپل د افغانستان خدمت کوو.
نن د مورنی ژبه نړیواله ورځ ده. د پوهنې وزارت وایي
اوس موږ هوډ او ژمنه ده چې په راتلونکي کال کې له 900 زرو څخه زیات ژبه کتابونه چاپ.
د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوریدئ شئ. تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې اوریدئ شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د موقت یا لنډمهاله حکومت له وړاندیزونو سره په کلکه مخالفت وکړ. ښاغلی غنی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل شویو سرتیرو د کورنیو له یو شمېر غړیو سره د خبرو په مهال وویل له جمهوري نظامه به دفاع کوي. افغان چارواکي د افغانستان د ستونزې یوازینی حل سیاسي جوړجاړی بولی او غوښتنه کوي چې طالبان باید بیرته په دوحه کې خبرو ته حاضر شي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي نړیوالې هر ورځ د نظام په پلوي خبرې کوي او په خبره یې تر هغو چې ژوندای وي چاته به د موقت حکومت اجازه ورنه کړي.
پیګې چې زبرید ملانو ته یو خاصه مینه لرم، همیشه مې تاسو ته غوږ نیولی او همیشه مې تاسو باندې ویاړ کړی.
محمد اشرف غنی پرون شنبه د وژل شوو امنیتي او دفاعي سرتیرو له یو شمېر کورنیو او د جګړې د لومړۍ کرښې له ځینو سرتیرو سره د خبرو پر مهال وویل د موقت حکومت په اړه به د چا فشار ته تسلیم نشي.
د یقین داشته باشین که تا مزنده استم
په دې باور ولري تر هغو چې زه ژوندی یم دوی به د موقت حکومت مخ ونه ګوري. زه د هغو ونو له ډلې نه یم چې د شمال په مقابل کې لږه کږه سم، هغه هم په تاسل کې چې د ولس اراده وي او تاسې غوندې ژمن افسران ولرو. دا د ذهنونو د مخشوشولو لپاره دي. امنیتي او دفاعي ځواکونه مو ورځ تر بلې پیاوړي کېږي.
ښاغلی غنی له دې وړاندې هم د خپل نظام او په ټوله کې د جمهوریت ننګه کړې او ویلي دي د سولې په خبرو کې به هم په نظام او ولسواکۍ معامله نه کیږي. د نوموړي یو شمېر مخالفین له هغې ډلې طالبان بیا وایي د سیاسي جوړجاړي یوه لار دا ده چې محمد اشرف غنی واک پرېږدي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د قطر دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي مسکو ته د سفر پر مهال ویلي و چې د ده په ټکو د سولې اصلي خنډ د محمد اشرف غنی اداره ده. د خبریالانو ته وویل که اشرف غنی له جنګ لاس واخلي او وایي چې استعفا ورکوم موږ یو نوي حکومت ته حاضرېږو. په همدې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي طالبانو ته لا هم د سیاسي جوړجاړي لاره مخکې ده. ښاغلی محب پرون کابل کې د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل
طالبان باید خپل تروریستي اقدامات بند کړي او راشي نور د افغانستان ولس ونه زوري. د جنگ د لاسه ډیر خلک ځپلی دي، وخت د تفاهم را رسیدل دي. د افغانستان د جمهوریت دولت ټیم په دوحه کې اوس هم حضور لري او منتظر دي ته دي چې طالبان خپل میست برته راشي او د تفاهم د لارې نمونګه د مشکل حل کو.
قطر کې له سباندې یوې میاشتې راهیسې پیل شوی بین الافغاني خبرې په ټاپه درېدلې دي. طالبانو ویلي دوی به مناسب وخت کې بیرته دغه خبرو ته ستانه شي. د سولې خبرو کې د غزند روسل هغه راغی چې امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ د نوي حکومت څو چارواکو وویل له طالبانو سره د دوه تړون لسره ارزوي.
په همدې حال کې د افغانستان لومړی درجه امنیتي چارواکي وایي طالبان لا هم له نورو تروریستي ډلو سره قوي اړیکې لري. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال وویل طالبانو دغو تروریستي ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي د دغو ډلو شتون او له طالبانو سره قوي اړیکې د افغانستان روانه جګړه ډیره پیچلې کړې ده. په دې اړه هم راپور لرو.
د افغانستان لومړی درجه امنیتي چارواکو د شنبه په ورځ په کابل کې د خبري ناستې پر مهال د تیرې یوې اونۍ امنیتي پرمختګونه او ستونزې له رسنیو سره شریکې کړې. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محبوب ویل سره له دې چې طالبانو له امریکا سره هوکړه کې ویلي و چې نور له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي، خو په خبرې دوی لا هم د دې ډلو لپاره د فعالیت قوي بستر برابر کړی دی. هغه څه چې بیا طالبانو تل رد کړي ویلي چې امریکا سره شوې هوکړه ته ژمن دي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. خاغلی محب وویل
دغه بسترسازی چې دغه تروریستانو ته کوي چې تاسو ورته اشاره وکړه لزره خارجي تروریستان په افغانستان کې عملیات کوي او افغانان وژني. د افغانانو ساحه کې پېښوي د دې ټوله بسترسازی طالبان کوي او د طالبانو رهبران د دې نه مستفید کیږي. نو بیا هم په طالب جنگیالانو باندې چې په افغانستان کې دي او افغانان دي غږ کوو چې خپل فاسدو او خرچو رهبرانو دپاره په افغانستان کې افغانان مه وژنئ.
خغل محب وی طالبان د سول لپاره اراده نه لري او د جګړې په دوام کې خپلې ګټې ویني. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج بیا وایي د محل شاوخوا شل ترهګریزي ډلې د طالبان سره په همغږۍ په افغانستان کې فعالیت لري.
په افغانستان کې اوس مهال شاوخوا شل ترهګري ډلې فعالیت لري چې د دوی قوي اړیکې له طالبانو سره شته او د فعالیت ساحه هم د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې ده. دغه ډلې په هغه ځایونو کې فعالیت کوي چې د طالبانو وي. د طالبانو پرته دوی فعالیت نشي کولی.
خغلی سراج وی د چاري د کابو کیدو لپاره تیرونی په افغانستان کې د سیمه هیوادونو د استخباراتو د رئیسانو یو فوقلاده غونډه هم جوړه شوې و. نو موږ وی په دې غونډه کې د سیمه له هیوادونو غوښتنه وشو چې په دې برخه کې په ګډه مبارزه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ننګرهار نظامی شورا پریکړه کړې چې په جلال آباد کې ټول رکشا چلوونکي دي د خپلو رکشاو شاوي په سپین رنگ ورنګوي او د رکشا مشخصات دي پرې په غټو ټکو ولیکي. چارواکي دا چاره د امنیت د ټینګښت او ښاري نظم لپاره ګټوره ګڼي. نور تفصیل جلال آباد.
د ننګرهار د نظامی شورا د پریکړې له مخې په جلال آباد ښار کې ټول رکشا چلوونکي مکلف شوي دي چې د خپلو رکشاو شاګانې په سپین رنګ ورنګوي او د رکشا مشخصات پرې په لوی تور خط ولیکي. تر څنګ یې د رکشا چپ طرف دروازې په عیني پیپونو باندې بندې کړي تر څو سپرلې د کېوتو او راختو په وخت کې له ښي طرف دروازو څخه استفاده وکړي. د نظامی شورا د پریکړې په باور باندې چې دا به د دې باعث شي چې امنیتي پیښې راکمې شي او په ښار کې نظم او ډیسپلین مراد شي. که څه هم دغه پریکړه د جلال آباد د اوسیدونکو د هرکلی سره هم مخ شوې ده او دوی هم ښه بولي چې که دغه چار عملي شي نو له یوې خوا به د نامنې مخه ونیول شي او له بل پلوه به په ښار کې نظم او ډیسپلین رامنځته شي. خو ډیری رکشا چلوونکي بیا اندېښمن دي او وایي چې له یوې خوا یې کار روزګار چندان ښه نه دی او له بلې خوا دغه مصارف چې د پریکړې له مخې باید ترسره شي دوی وس نه لري. خو د ننګرهار چارواکي بیا دغه پریکړه د خپل مجبوریت په اساس ګڼي او وایي چې ډیری رکشاوې یو رنګ دي او اکثره د نامنې موارد هم د همدغو رکشاوو له کبله راپیښیږي او عاملین یې ځکه په اسانۍ سره نه نیول کیږي او یا نه په نښه کیږي چې د رکشاو رنګونه یو رقم دي او که شاګانې سپینې او لمبر پلیټونه او نور مشخصات د رکشاو په واضح ډول پرې لیکل شوي وي نو په اسانۍ سره به د پیښې مرتکبین او عاملین پیدا پنخاو ونیول شي.
په اورزغان کې په لومړي ځل شپږویشت ښځینه سرتیری له نظامي زده کړو فارغې شوې. د اورزغان سیمه ییز مسؤلان وایي دا سرتیری به د نورو سرتیرو سره څنګ په څنګ د هیواد ساتنې او امنیت لپاره کار وکړي. په دې اړه هم راپور لرو.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمیر ښځینه سرتیری دي چې تر دو میاشتو نظامي زده کړو وروسته یې په لومړي ځل یونیفورم په تن او کمربندې تر ملا وتړلې. دا د دې شمیر شپږویشتنو ته رسېدی دا یې لومړی ځل دی چې د پولیسو لیکو ته راځي او د فراغت سندونه ترلاسه کوي. د اورزګان ولایت امنی کمانډانی د امنیت امیر محمد ګل همت چې دغه ښځینه پولیسو د فراغت غونډې پر مهال خبرې کولې ویل چې د پولیسو په لیکو کې د ښځینه سرتیرو دنده د ټولنې او د امنیت په برخه کې زیاته مهمه ده.
زما د ورونو نه احترامانه تقاضا ده چې دغه خورګانې دې ته آمده شوې دي د ملالۍ یو ټپم ده وایي که د ظلمونه پوره نه شوه افغانستانه جنکۍ به دې ګټي نه.
اوس مهال په اورزګان ولایت کې د امنی کمانډانۍ د مسؤلینو د معلوماتو پر اساس د ښځینه پولیسو شمیر شپږ څلوېښت لوړ سو. په ورته وخت کې تازه فارغه شوي ښځینه سرتیری زیاتې خوشحاله دي چې تر نظامي زده کړو وروسته دندې ته ورګرځي. د دغه ښځینه پولیسو کمانډانې معصومې له نورو مېرمنو څخه هم غوښتنه وکړه چې نظامي لیکو ته راسي او د خپلو ورونو سره څنګ پر څنګ د هیواد او خلکو ساتنه وکړي.
خپل د ورونو سره وژه پر وژه درېږو او خپل د خاورې او خپل د افغانستان خدمت کوو. خوشحاله یو دا د افتخار ځای دی چې زموږ خوندې خپل د ورونو سره وژه پر وژه درېدلې دي او تعلیم یې کړی دی او خپل د خاورې خدمت کوي.
د یادونې وړ ده چې په اورزګان غونډې کلتوري ټولنه کې په لومړي ځل په دومره شمېر سره د ښځو راتګ د پولیسو لیکو ته د خلکو لپاره د خوب لیدل دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي اجمل انور ته کتنه کوي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو په خپلو وروستیو ګڼو کې د کابل پر هغه چاودنو مطالب خپاره کړي چې د شنبې په سهار په دې ښار کې وشوې. د اکانومیک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د شنبې په سهار د 15 دقیقو په واټن کابل ښار کې دوه چاودنې وشوې او له دې دوه ساعتونه نه تیر شوي چې درېیمه چاودنه وشوه چې ورختایي او مرګ ژوبله یې رامنځته کړه. د ورځپاڼې په وینا په قطر کې د سولې د خبرو له پیل راوروسته افغانستان د تاوتریخوالي د زیاتېدو شاهد دی او هدفي وژنې هم زیاتې شوې. د دې بریدونو د یو شمېر مسؤلیت په اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې پورې تړلو ګروپونو اخیستی خو د نورو ډېرو دې بریدونو عاملین ناڅرګند دي. په دې معنا چې بېګنا وګړي وژل کېږي خو د پېښو د عاملینو په اړه څېړنې ځای ته نه رسېږي. میل آنلاین ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د شنبې د ورځې د چاودنو بوږنوونکي عکسونه خپاره کړي چې پکې ویجاړ موټرونه او په وینو لړلي سړکونه ښکاري. په ځینو عکسونو کې د چاودنو وروسته د پیښې شاوخوا چاپیره راټول شوي وارخطا کابل ښاریان هم لیدل کیږي. له دې عکسونو څخه په یو کې یو لوی بلډوزر لیدل کیږي چې له چاودنې وروسته د سړک پاکولو لپاره راغلی او د یو ویجاړ شوي موټر ټوټې پورته کوي. د ملټري ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع د نوي وزیر لوید استین څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بریدونو د سمدستي کمیدو غوښتونکي دي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د دفاع وزیر په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې په روښانه توګه ونه ویل چې له افغانستان څخه د مې تر میاشتې پورې د امریکایي سرتیرو د ایستلو ضرب الاجل عملي کوي او کنه. پر ځای هغه څرګنده کړه چې دوی ضرب الاجل ته پام کوي خو دمګړی تمرکز پر دې دی چې سمه او پر ځای پریکړه باید وکړي. ملټري ټایمز زیاتوي له افغانستان څخه د سرتیرو ایستل د امریکا د دفاع د وزیر لپاره په یوه کړکېچنه مسله بدل شوي او په داسې حال کې چې خپله د ښاغلي آسټین په شمول د امریکا د ملي امنیت د شورا په ټیم کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام ته چندان لیوالتیا نه ښکاري، خو هغوی له افغانستان څخه د سرتیرو د بشپړ ایستو په صورت کې د طالبانو د پیاوړي کېدو او د ترهګرۍ د بیا راپورته کېدو نه هم ویره لري. د امریکا د دفاع وزیر ټینګار کړی چې طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي او د افغانستان د سولې خبرې باید مخکې ولاړې شي. ورځپاڼې همدارنګه د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل له خولې لیکلي هیواد چمتو دی د اړتیا په صورت کې افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. دا میرمن مرکل په وینا د سرتیرو ایستل باید په دې معنی نه وي چې ناسم ځواک برلاسه شي. ملټري ټایمز ورځپاڼې همدارنګه د ناټو د سرمنشي ان ستولتنبرګ له خولې لیکلي د ناټو متحدان هیله لري چې د افغانستان د سولې خبرې به پیاوړې شي او په افغانستان کې د یو دایمي هواري د لومړي ګام په توګه به اوربند اعلان شي.
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. مخکې تر دې یوه نړیواله موضوع لرو. په مسکو کې یو سیاسي روسي څیړونکی د خیانت په تور نیول شوی دی. د راپورونو له مخې د دیموري ورنین په نوم دغه څیړونکی د لویدیز یوې استخباراتي ادارې ته د پټو معلوماتو په ورکولو تورن شوی دی. د موضوع جزئیات اسدالله لوري نوروي.
په روسیا کې یو سیاسي څیړونکی دیموري ورنین د خیانت په تور نیول شوی. په مسکو کې د لیفورتو و د سیمې محکمې پرون د فبروري په شلمه دا خبر تایید کړ او ویل ورونین به لږ تر لږه د همدې کال د اپریل تر دیارلسمې پورې په لنډمهاله توقیف کې پاتې شي. په راپورونو کې په دې تړاو څېړنو ته د نږدې سرچینو په حواله ویل شوي چې ورونین یوې لویدیز استخباراتي ادارې ته د محرمو اطلاعاتو په ورکړه تورن دی. که چیرته پر نوموړي دا تور ثابت شي تر شلو کلونو پورې به په بند او نقدي جریمې محکوم شي. د روسیې د څېړنو کمیټې تر اوسه د دغه څېړونکي د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. د ازادي راډیو د خبر څانګې په استناد وروستیو کلونو کې په روسیا کې د خیانت تورونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د مسکو یوې محکمې پرون د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د حبس موده یو څه راکمه کړه، خو پر دې پریکړه هم د ناوالنی پلویان خوښ نه دي. دا پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې ناوالنی د ابتدایي محکمې د هغې پریکړې په مقابل کې د استناف غوښتنه وکړه چې دا یې د اختلاس په تړاو په درې نیم کاله بند محکوم کړی دی. د الکسی ناوالنی مدافع وکیل وادیم کوبزف د محکمې له دې پریکړې وروسته خبري اعلان ته وویل
موږ د نن ورځې د حکم وړاندوینه کړې وه او هغه ناقانونه بولو. هیڅ شی تغییر نه دی کړی. ټول هغه دفاعي استدلالونه چې ابتدایي محکمې رد کړي وو نن دې محکمې هم رد کړل.
بل لورته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د خپلو ورځنیو خبري کنفرانسونو پر مهال پرون وویل له کرملین سره ډیر کسان مخالفت کوي. د ویلي ځینې دا مخالفتونه د قانون په چوکاټ کې دي او ځینې بیا د قانون له چوکاټه بهر.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روان خبرونه په دوام کې البته په دوهم نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره خو نن د فبروري 28مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې چې په رسمي ژبو پښتو او دری هم په بشپړ ډول د زده کړو زمینه ټولو خلکو ته برابره نه ده، نو لژکي به څومره وکولی شي چې په خپلې مورنۍ ژبې لیک لوست وکړي؟ نور حال په دې راپور کې.
ګل احمد د بدخشان ولایت په یوې لرې پرتې سیمه کې ژوند کوي. دی ویره لري چې یوه ورځ به یې مورنۍ ژبه چې شغنانی ده له منځه لاړه شي.
اندیښنه دا ده چې که پاملرنه ورته ونه سي دا ژبه به له منځه ولاړه سي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي کې درسي کتابونه په دې ژبه چاپ او تر دولسمه تدریس سي، تر څو د دې ژبې د ورکېدو مخه ونیول سي.
د هیواد په بله څنډه کاپیسا ولایت کې هغه لږکي ژوند کوي چې د لرغوني آریانا اصلي قوم پورې اړه لري. په شی لږکي 15 کلن عبدالمجید د کاپیسا ولایت کوبن ولسوالۍ خم کلی کې دکاندار دی. دی وایي مورنۍ ژبه یې په شی ده، خو دی نشي کولی په دې ژبه لیکل او لوستل وکړي.
خبرې کوو په پښتو یا دری وي، زموږ ستونزه ډېره ده. موږ نشو کولی په سمه توګه په پښتو ژبه خبرې وکړو.
خو د پوهنې وزارت وایي په مورنۍ ژبه زده کړه د هر افغان حق دی. د دې وزارت ویاندی نجیبی آریان ازادي راډیو ته وویل د پوهنې وزارت په دې برخه کې کار کړی، سو د لږکیو او درېیمې ژبې کتابونه چاپ او توزیع کړي. د نوموړي په خبره دې لړۍ ته به دوام ورکوي.
څه موده وړاندې 2000 څخه زیات کتابونه چې په درېیمو ژبو باندې چاپ شوي ول، چې ازبکي، ترکمني، پشهي، نورستاني، شغناني، واخاني، بلوچي او ګجري ول. دا په بیلابیلو ولایتونو لکه بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول. او زموږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په درېیمو ژبو باندې لیکل شوي د ژبې کتابونه اوس هغه چاپ کړو او تر زده کوونکو ورسو، چې د نورو مضامینو تر څنګ دی وکولای شي چې د ژبې مضمون د خپلې مورنۍ ژبې په اساس زده کړي.
هغه لیاریان زیاته کړه چې د هیواد د درېیمو ژبو لپاره څه د پاسه 900,000 ټوکه کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک شوی، چې د چاپ چارې به یې په 1400 کال کې بشپړې شي. که څه هم افغانستان کې نږدې 12 کاله کېږي چې ښوونځیو کې په دري او پښتو ژبو د زده کړو بهیر بیل شوی، خو لا هم په پښتو ټولګیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه پر ځای ده. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي ښوونکي زرغونه وایي پښتو ټولګیو ته د دري ژبو ښوونکو لخوا تدریس د دې لامل کېږي چې زده کوونکي څه زده نه کړي.
د پښتو صنفو ته څوک نه حاضرېږي چې درس ورکړي، یعنی پښتانه استادان مشکل لري. دلته مثلا په دري ژبه باندې دوی تحصیل کړی مشکل دی، ورته څوک نه حاضرېږي چې درس ورکړي. پښتو صنفو ته زیات بې سرنوشته پاتې کېږي، یعنی هغه داسې استادان ورته نه حاضرېږي چې هغه تر نه لږ زره څه شی زده کړي.
خو د پوهنې وزارت بیا د پښتو ټولګیو او ښوونکو د کمښت ستونزه ردوي و مغوښتل په هیواد کې د پښتو او دري ټولګیو او ښوونکو شمیر په ډاګه کړو. خو د پوهنې وزارت په وینا دې برخه کې لا هم کره شمیرې نشته. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان هنی فرزان وایي اوس مهال د بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتونونو کې د دري او پښتو ژبې تر څنګ په ازبکي ژبې تدریس کیږي. د ده په خبر وزارت په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د زده کړو زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې یو شمېر محصلینو لخوا انتقادونه مطرح شوي چې آن په دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو کې د افغانستان په ملي ژبو پښتو او دري هم د تدریس په برخه کې ستونزې موجودې دي او په مورنۍ ژبه د زده کړو شرایط نه دي برابر. د افغانستان د علومو اکاډمۍ وایي د څېړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستاني وایي چې افغانستان کې تاجک، پښتون، ترکمن، هزاره، ایماق، بلوچ، نورستاني، پشهي، گواري، گجري، پراچي، قرغیز، مغل، قزلباش، ترهاوی، جوګي، تیرایی، موري، جټ، قبچاق، قزاک او یو شمېر نور قومونه په ویشلي ډول ژوند کوي او ځینې یې د خبرو لپاره ځانګړي ژبې لري.
په احتمالي توګه ډېرې داسې ژبې دي چې د غرق کېدو په حال کې دي، لکه غور موري، تیرایي ژبې لرو او ما اورېدلي چې په یوې پامیري ژبې هم اوس خبرې نه کېږي. له بده مرغه که د نورو ژبو متنونه ثبت نه شي او الفبا ورته جوړ نه شي، دا ژبې به له منځه لاړې شي.
که څه هم اغلی نورستانی وایي په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو زیاته یې کړه چې په احتمالي ډول په دغه هیواد کې څه د پاسه 10 کوچنۍ او لویې ژبې موجودې دي. په افغانستان کې د لږکیو لوړ شمیر ژبو ته په کتو که په یادو ژبو د زده کړو زمینه برابره نه شي، څه ستونزې به را پیدا کړي. د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي مشره راهیله حمیدزی وایي
آلا گوینده هایشان بسیار کم شد
ده اگر ای آموزش
وین کې کم شوی که زده کړه ور نه کړل شي او دا لهجه او ژبه سب نه شي رو رو خپل وین کې له لاسه ورکوي په ښوونځیو کې د ډیرو مضمونونو تر څنګ لږ تر لږه د دې ژبو د الفبا درس باید ورکړل شي
د
ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20مه د مورنۍ نړیوال ژبې په نامه نومولې ده دا ورځ د یونسکو لخوا په 1999 کال د دغه سازمان په عمومي ناسته کې د بیلابیلو ژبو او فرهنګونو سره د مرستې په موخه نومول شوې ده ژبې پیژندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمېر ته په کتو پاملرنه کېږي د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډېر ژبني لګکي شته خو څو لسیزو جګړې د